پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه له نورو موضوعاتو، نړیوالو مسایلو او د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو له اونیز پروګرام سره یو ځای ګڼ مطالب لرو. اوریدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې ټولو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډېر د دولت وسلوالو مخالفین وژل شوي دي. او د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هېواد ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون پر خپل ټویټر کې د تاتامیچی یاماموتو سره خپله کتنه ګټوره ګڼلې ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر اوربند افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار د وسلوال طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. وسلوال طالبان چې استازي په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوختې، په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډېر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي، د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې تقریبا د 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. چچنیا او ځینو نقاطو کې عرب جنګیالي هم په دې سپوپ کې وو.
د غزنی والی د روان لمریز کال له پیله تر سلو زیاتو د نور وسلوالو د نیولو خبره هم وکړه. وسلوال طالبان خپلو جنګیالیو ته وراوښتې مرګ ژوبل تاییدوي، خو وایي شمېرې کم دی. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری و تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې په یوه جمعه څیرمه سوې یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونو ته پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویاند عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل شوي شمېر شپږ اویا تنه ښودلې دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل شوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هېواد ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یوولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکه د جنوري پر 8 د ایراني چارواکو په خبره د پوځ لخوا په تیروتنې سره وویشتل شوه او 1600 سورلی یې ووژل شول. دولتي اژانس ایرنا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکي حسن رضایی فر خبری راخیستی او ویلی دی چې د اوکرایني الوتکې د الوتنې ثبت شوي معلومات له ایران سره دي او پلان نه لرو چې بهر ته ولېږو. بلخوا کاناډا پرون له ایران څخه بله غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره د الوتکې تور باکس فرانسې یا اوکراین ته ولېږي. رضای فر ویلي ایران لا هم په تور باکس کې پر ثبت شویو معلوماتو کار کوي او دا چې دا باکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کېږي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې. او د روسیې امنیتي ځواکونو لشته لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې ونیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیستې د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانون پوه ستانیسلاو مارکیلوف او ژورنالیست اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې وژل. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کېږي. سږ کال دغه لاریون څخه په استفادې تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغه تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تېره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد شول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین یې په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسیدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یو کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه د سولې په هڅو کې د یو ښکیل پخواني چارواکي نظر اخلو.
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نایشي وي. هغه هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه وکړلیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ده. فضا ورته باید برابر شي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو استازي وایي دوی له افغان او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو امکان ورته برابر کړي.
حکومت یې موږ پولنه نشي کړای، مثالو امداد نشي کولای. موږ په دا خپانه یو، خو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي. دغه حکومت ته موږ اپیل دی پاکستان ته.
نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. د خپرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې ټول ولس باید ګډون پکې ولري. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي نو باید ولس د سولې په بهیر کې ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره په هیواد دننه او بهر خبرې اترې روانې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت یا د یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د سولې په بهیر کې د ټول ولس او خبرې واوریدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم دې جوړ سي.
سوله منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظر
دای وای سوله یو کاست منحصر نه ده، یو کاست نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریز ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي، خو یوازې یو وزارت نسی کړای چې د سولې چارې په مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قربانۍ ورکړي دي. خغلی عبدالله وایي هغه څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت مخ ته وړي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره تللې. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتسل په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکرات په لپاره پر چمتوالی لیده کاته کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر ویاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی ترڅو د بین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې ناسي ته چمتوالی ونیول سي.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سولې باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړیږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ثبات باید سلا مشورې وشي، کار ته روان دی چې دغه برخه هم نهایي شي.
خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. اوس چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو د خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی ده چې جګړه به بیا هم جاري وي. تر دې دمه د قطر نه د تازه تحولاتو او داسې د ښاغلي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې څه پرمختګونه سوي دي، مونږ هڅه وکړله چې له قطر نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه دغه جزئیات واخلو، خو له موږ سره تر دې دمه نه دي شریک سوي او په راتلونکو سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریک کو. بلې تکل سي
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزي. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره باید له هر رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی زاخیلوال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبر دی، پر دایمي سوله ټینګار کوي، خو په عین حال کې د تاوتریخوالي رقمول هم اوربند ته د رسیدلو لپاره یوه لاره بولي. د ښاغلي زاخیلوال سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ترې پوښتلې دي.
خصوصا د افغانستان حکومت ته دا اړینه ده چې د سولې کوم فرصت چې رامنځته کېږي مسؤولانه د هغې نه اعظمي استفاده وکړي. بهتریني هم دا دی چې اوربند وشي، او اوربند باید تل هم سراسري اوربند وي، دایمي اوربند وي، مګر که د اوربند نه مخکې که هغه ممکن نه وي او تاوتریخوالی په د پام وړ تاوتریخوالی په پام وړ توګه باندې راښکته کېدی شي او فضا د دې برابروي چې په هغې کې خبرې وشي، فضا د دې برابروي چې بل قدم یې اوربند وشي، نو دا هم یو قدم دی، د هغې نه باید استفاده وشي.
دا اوس چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي نور تر څو دغه هوکړه لاسلیک شي بالاخره؟
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شي، هغې هېڅ کوم شی نه دی پاتې، هغه هوکړه لیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ته، فضا ورته باید برابره شي. یو فضا هم دا ده چې تاوتریخوالی باید راکم شي. خوشبختانه چې یو څه کم شوی، د پام وړ کم شوی، الله نور زیات باید کم شي. بل قدم دا دی چې طالبان توافق دي سوي چې باید متصل دا چې د امریکا سره یو هوکړه لیک لاسلیک بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. هغه چمتووالی هم ښودلی دی چې په لسو ورځو کې دننه دوی اماده دي چې بین الافغاني مذاکرات شي. او په دې پوهېږو چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه اولنی اجنده سراسری اوربند کېدی شو همدارنګه د دې وروسته د سولې په نقشې باندې بحث او خدای دې وکړي چې بالاخره یو توافق باندې وشي.
او ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې دا ده، کچېرې طالبان بیا هم د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي او افغان حکومت یې نه مني او وایي چې باید اوربند وسی، هغه په ټوله معنا باندې په خپله د دغو دواړو لورو دغه اختلافات، څوک وایي اوربند وسی او څوک وایي چې باید تاوتریخوالی کم سي، څومره د سولې خبرې اترې خصوصا بین الافغاني مذاکرات له بنبست سره مخ کولای سي؟ تر اوسه خو سویم نه دي، خو د خلک څومره د دغه زمینې خند ګرځېدای سي؟
تر یو حده کولای شي، مګر په یوه وخت باید په دې باندې سره پوښتو چې د افغانستان جنگ څو خواوې لري. امریکا په کې یو د پام وړ خوا ده، دا امریکا مرسته دلته د افغانستان د حکومت سره د افغانستان امنیتي قواوو څخه د هغې څخه موږ سترګې نه شو پټولی. پاسې چې امریکا توافق کوي، نړیوال چې دلته حضور لري هغوی توافق کوي، پراخه سیاسیون، ځکه چې حکومت خپله بیست حکومت مردمي خو ډېر کمزوری دی، د افغانستان د ټولو وګړو نه خو استازیتوب دوی نه کوي. تازه موږ انتخابات لرو، د یو نیم میلیون شاوخوا کې افغانانو د 10 میلیونو یا د 15 میلیونو څخه ګډون وکړ. نن هم ته بخشي افغانان کوم چې دي د نور سیاسي مشران لري، هغه ورته خاص دي ټول کوي، هغه سیاسي مشران د سولې فرصتونو ته خراغ لاست نو ورته وي او هغه موقف هم ده چې د دغه فرصت نه استفاده وشي. نو د افغانستان حکومت دغه خو طبعا تاثیر گذار دی، مګر یو ځای نه خو نور غوونه دلته دي او هغه غوونه چې کله داسې فرصت رامنځته شو، ولسی فشار، پراخه سیاسي فشار، نړیوال فشار به طبعا موجود وسی چې دغه فرصت ضایع شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې په برخه کې باید له هر فرصت څخه استفاده وشي. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه به اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړی دي.
پاکستان د افغانستان په صادراتي مالونو نوي بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د فبروري له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو ټول تیریدونکي مالونه باید په کنټینرو کې وي او بارولونکي موټر باید د ردیابۍ وسیله ولري.
اگر یک جانبه ای به اجرا گذاشته شود، طبیعی که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
خغلی نوید وایی که چیره د افغان سوداگرو پا کاروبار کی خندون رمسته شی، پاکستان به هم زیان وکلی. افغان سوداگرو تر دیولندی هم شکایت که وچه د ترخم للاری د مالونو پا رالیکت که لستون دو سرم مخدی. په بلخ کې د کنځلو حاصلات شپږ څلوېښت سلنه زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست امیر ذبیح الله زوبین وایي په روان کال کې په 4,200 هکټاره ځمکه کې کنځلې کرل شوي وې چې 3,223 ټنه حاصلات ورکړي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت له لورې بزګرو ته د روزنیزو پروګرامونو پلي کېدل له موسمي ناروغیو سره مبارزه او وروستي ورښتونه لامل شوي چې په دغه ولایت کې د کنځلو حاصلات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3,480 افغانۍ.
کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورزو، خوده شبه ورزو یوه نړیواله مسله راخلو. داسې ښکاري چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلي وو په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته استوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې ډیر وګړي وژل شوي وو. ټینګار کوي چې ایران باید تور باکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوري دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه.
ایران څه وایي چې ولې د اوکراینۍ الوتکې تور باکس نه سپاري نړیوالې ټولنې ته، او په تیره لکه څنګه چې کاناډا ویلي اوکراین ته؟
ایران وایي په دې اړه دوی پلټنه کوي، او که وروسته معلومه شي چې اړتیا ده نو دغه تور بکس به بهر ته واستوي. البته د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایی فر له قوله د ایران دولتي خبري آژانس دا خبر ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی، او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر واستوی. خو هغه دا هم ویلی چې ایران د الوتنې پر ثبت شو معلوماتو کار کوي، او خی تور بکس اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلی رضای فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته وویل د یو اربیا د کاناډا پر دریس ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي. هغه ځای ته چې د په وینا هلته متخصصین شته، او کولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړي.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې چارواکو هم ویلي دي د دې پیښه په اړه څېړنې ښایي ډیر وخت واخلي. حتی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې ویل چې ښایي میاشتې او حتی کلونه وخت واخلي. تر اوسه په دې څېړنو کې څومره پرمختګ شوی؟
البته تر اوسه پورې تر ډیره د دې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه مخته وړل شوي دي. د الوتکې د راغورځېدلې پیښې ټوټې سره راټولوي، نور معلومات سره جمعوري کوي. خو د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی و هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډېر معلومات نه دي خپره شوي چې د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په برخه کې څومره پرمخ تک شوی د څېړنې په برخه کې. البته خو هغه هیوادونه چې ډیر وګړي لکه اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کاناډا په دې پیښه کې وژل شوي، غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې، خپلواکه او شفافه توګه څېړنه ترسره شي. البته د یادونې وړ بولو چې دغه اوکراینۍ بوئنګ 232 الوتکه د جنوري په 8مه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه، او 168 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استول لو پاره لخپلې مخکنی خبرې په شاشوي چې د دغه الوتکې د یولسو اوکراینیانو مړی پرون کیفته ورسېدل. البته نه د دې اوکراینی الوتکې عمله او دوه هم اوکراینی مسافرین ول. په کیف کې هم پرون په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د اوکراین ولسمشر، د دې هیواد صدر اعظم او یو شمېر نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی و.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوری، زما همکارو چې دی په تهران هوایی ډګر کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د څېړنو او د دې الوتکې د تور باکس یا د معلوماتو د زیرمې پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ د لانجو وروستی حال راکوو.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی ساپی د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنس د سولی هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې محل نیول کیږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیل لورو لخوا غنی اندیښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دي چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنس یو پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقال لیکونکو په باور هغه طرح چې یوازې د امریکا او طالبانو لوري چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورسپانې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښایي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا د دغو جنګیالیو راټولول ګران وي. د ورځپاڼې یو استدلال هم دا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کیږي چې طالبان تر یو قومندې لاندې نه دي. او انیس ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقال لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقال لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهاله وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نه غوښتي دي چې دوی ته د غلام خان بندر له لارې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې خو له یو کال راهیسې ورسره مرستې کمې شوې دي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړې دي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یاد سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوو تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور وویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه مسوسی لړلې او دغه خل په داو په دا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه بند شو اده دلته څه تجارت نشته اده څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میځو ایبل یار کومي یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه د په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړه کا قبایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکړه سره ښدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکړه چې په کې مال ارزښت څه پامه دا ولاږي.
په ګلان کیم کې د میشت وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظمې مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسع خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خمل مپالنه عزت کړی دی.
په دغه خط 15 کال پته دي په داسې دائم مرسته نشي رسولای همیش ګیلانه نه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس ونه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشت درې مرد ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمی
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار د غور کو افغانستان دولت او پاکستان دولت کی موږ مشرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټی بیس چې غچرمین دی کنه خدای دغه شي موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلون خون په لار باندې قانوني لار باندې موږ ضرور
چې حکومت دې موږ بولنه نشي کړای وسالو امداد نشي کولای موږ په دا خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي دغه حکومت میر اپیل دی پاکستان ته او د میر د قبایلو مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم پخپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی، که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.